دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله ارچیوال روسیه له افغانستان څخه پر تاجکستان د هر ډول يرغل په مقابل کې د دفاع کولو اعلان کړی د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بندنوي چارو د وزارت مرستیال رودین کو له قوله ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د تاجکستان سره ټولي لازمي همکاري وشي د روسیې د چارواکي ادعا کړې چې داسې راپورونه دي چې طالبان د افغانستان په شمال کې وضعیت نشي کنټرولولی دوی ویل چې روسیه هیله لري چې طالبان به خپله دا ژمنه چې په ګاونډیو به برید نه کوي پر ځای کړي رودین کو په دې حق له نور جزئیات ورنکړل په روسیه کې مطبوعاتو کې دا خبر خپور شوی چې طالبانو په افغانستان کې د تاجکانو د یوې وسلوالې ډلې سره لاس یو کړی او ښایي دا ډله په تاجکستان د برید کولو پلان ولري د رویټرز خبری اژانس د روسیې د مطبوعاتو دا راپورونه نه دي تایید کړي تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په طالبانو تور پورې کړی و چې د پنشیر په ولایت کې له بشري حقونو سرغړونه کړي خو طالبانو بیا د رحمان دا څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله او تاجکستان ته یې په دې حق له خبرداري هم ورکړ مسکو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په مسکو کې طالبانو ته په یوې نړیوالې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې طالبانو ویلي چې پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روان شوی د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی مطبوعاتو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی به د پلاوی مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړي چې په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته لیږدول شوی ځنې په شرایطو برابر نه دي د دغه وزارت ویان نیټ پرایس ویلي دا کار کولای شي د امریکا او دریم هیواد دوړخي زیړی کې زیرمنی کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نشي پرایس پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغه ډول حالت د خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ډیری هغو خلکو چې له متحده ایالاتو سره یې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی هم له دغه هیواده بهر ته د لیک په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي نیوکې کړي بلخوا د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې ایټالیا له دریمګړي هیواده د افغان پناه غوښتونکو دهلیز جوړوي د انسا خبری اژانس د راپور له مخې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2002 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایټالیا ته راوستل شي او ښایي هغو افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي لامورګیس وویل چې د دهلیز پر جوړولو کار کوي خو د انساني قاچاقبرو لاسته د کډوالو د لویدو د مخنیوي لپاره د اروپایانو د کلکو اقداماتو غوښتنه کوي د داعش خراسان ډلې د کندوز د پرونی چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی د عماق په نوم دغې ډلې ته منسوبې ویبپاڼې نن ویلي چې ځانمرګې د دوی غړی و په دغه چاودنه کې چې پرون په کندوز کې په یو جامع جومات کې وشوه شپږ څلوېښت تنه ملکي وګړي وژل شوي او ګڼو نورو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي دا چاودنه د کندوز ښار سید آباد سیمه کې چې اکثریت استوګن یې شیعه افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوي د چاودنې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نشته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي چې راروانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایي ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزیو په لیک پیل شي د دغې خونی مرستیال محمد یونس مومن پرون وویل چې د کارګو لومړی پرواز به له دریو تر څلورو ورځو د کابل هوایي ډګر څخه ترسره شي دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو وروسته لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینډی شیرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې شیرمن او قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتی حالاتو او دوړخیزو اړیکو باندې بحث کړي په اعلامیه کې ویل شوی چې شیرمن د پاکستان ستاینه کړي چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په ایستلو او هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره یې هڅې کړي د قریشي په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان لنوي ادارې تمه لري چې د امن او ټیکاو د راوستو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د خوالي لپاره کار وکړي. باکو کې یوې محکمې نن د آذربایجان د خلکو د جبهې د مخالف ګون یو فعال په 14 کاله بند محکوم کړ. نیام الدین احمدوف د ترهګری تمویل په تور محکوم شوی، خو هغه ملاتړو یې دا تورونه رد کړي. د احمدوف پهلوان او همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د محکمې د حکم د اعلان پر مهال محکمه کې حضور ولري. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف انتقاد کوونکی وای چې په هیواد کې چارواکي اکثرا د اپوزیسیون فعالین، ژورنالیستان، د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې فعالین لکم دلیل پرته پر حکومت د نیوکه کولو له امله بندیانوي، خو علیف تل دا تورونه رد کړي. نن او سبا د چیک جمهوریت پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. چیکان داسې وخت دی ټاکنو کې ګډون کوي چې اوسنۍ صدر اعظم او کاندید اندری بابیش د هغه د سوداګریزو او بهرنیو جایدادونو په تړاو له ګڼو پښتنو سره مخ دی. وړاندوی نه خی چې بابیش او د هغه ګون انو به مخ کیوي، خو د رایو له اکثریت ګټو شاته بلل شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ لوستلو وړاندې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
یو این ایس سی آر وای چې تیرو شاوخوا نهو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته په سلګونو زرو ستنو شو کډوالو کې یوازې 1400 د مهاجرت قانوني اسناد لرل چې په دغه موده کې په خپل خوخه وطن ته ستانه شوې دي. په موکړې په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری ویان نادر فرهاد وایي چې په روسي کلو کې د ایران او پاکستان څخه د هغو افغان کډوالو ستنېدلو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی چې په دغه هېوادو کې د مهاجرت په قانوني اساسو ژوند کوي. نادر فرهاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په روان 2023 میلادي کال کې یوازې 1400 دغسې افغان کډوال د دغو دوه هېوادو څخه وطن ته ستانه شوي.
درمی اواخر مخصوصا د می سالهای اخیر
ښاغلي فرهاد ویل په روسي کلو کې د ګاونډي هېوادو څخه وطن ته د افغان کډوالو په داو طالبانه ډول سنیدو کې کموالی راغلی دی. خو د دې سره سره د ایران او پاکستان څخه شاوخوا 1400 افغانان چې په دغه دوه هیوادو کې د اوسېدلو قانوني اسناد درلودل تر اوسه په داو طالبانه ډول وطن ته ستانه شوي دي. نظر پر هاد ویل چې دغه ستانه شوو افغانانو هر یو ته د سنیدلو پر مهال 250 امریکي ډالر چې په مجبوري ډول 350,000 ډالر کېږي مرسته شوې ده. خو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د روسي راپور له مخې په روان 2021 میلادي کال کې تر له ایران او پاکستان څخه سباندې 912,000 افغانان چې په دغه هیوادو کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل خپل وطن ته ستانه شوي، چې 902,000 څخه زیات له ایران او پاتې نور له پاکستان څخه وطن ته تللي دي. IOM وایي دا شمېر افغانان په ایران او پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته اوسېدل. وطن ته ستانه شوي افغان کډوال وایي چې د ستنېدلو وروسته یې ژوند نور هم خراب شوی او په خپلو سیمو کې د ژوند د تېرولو امکانات هم نه لري.
روزګار هم دغه نجلۍ مې خیاطي کوي، بس نو دا خیاطۍ ته ناشتې ورته ګورو نو کیف کاله راوي دغه بوکو ژوند خالت نسبتا نیبل شو ویل چې ټول ازای فامیلی او زای وو خپل ته چراغلی کمکار نه سننه نارینه او ته سننه شو ته سره
پروان کال کې افغانستان ته په دوبل لوي شمیر افغانان په داسې حال کې ستانه شوي چې په دغه هیواد کې د جنگ او جګړو او وشکاله لامل هم تر اوسه وزروزیت افغانان یوازې سکل زخپل ویرو څخه نور سیمو ته کډه کیدو ته اړ شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په روسي میشو کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او اوس دغه هیواد د نپوس نیمه ای پاجل ډول خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوالې ادارې WP د راپور لمخي اوس مال په افغانستان کې له 14 میلیون څخه زیات افغانان پاجل ډول د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. WP وایي چې په افغانستان کې د ماشومان د خوراک ځواکي کچه هم له 2 میلیون څخه
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.5.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د حکومت جګپوړي سرمفتش د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته وویل په افغانستان کې د امریکا هڅې چې د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو حکومتونو کې شوي یو لویه ناکامي وه او په ټریلیونونو ډالر پکې ضایع شوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا دویم میاشت چې طالبان په کابل واکمن شوي خو د وچکالۍ، اقتصادي بې ثباتۍ او دوامدار جګړو سره مخامخ دي. دا د دې یادونه کوي چې څنګه په افغانستان کې د امریکا شل کلنې هڅې دومره زر ضایع شوې. د امریکا د کانګرس غړو همداونی د یو جګپوړي مفتش نه چې د ټریلیونونو ډالرو مرستو څارنه یې کوله د ناسم تصور باره کې وضاحت وغوښت.
د امریکا حکومت د افغانستان سیاسي او فرهنګي جوړښت باندې نه پوهېدلو، ځکه خود مبسیدو او بانفوزه شخصیتونو او سیاستوالو د ځواکمن کېدو سبب شو.
ساب کوویل د امریکا د حکومتونو چې دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو دورې پکې وي او خپلې بریاوې په بیا جوړونې کې حسابولې تل مطرح وي او بلاخره د دوه لسیزو هڅو نتیجه د مالی مرستو ضایع کېدل وو.
خیالي عسکر، خیالي پولیس او موږ هلته ولیدل چې د افغانستان حکومت به د هغو خلکو په نوم پوره امکانات اخیستل چې اصلا هیڅ وجود یې نه درلود او موږ تر پایه معاشونه ورکول.
د سابکو دا وضاحت ورکول په داسې وخت کې شوی چې امریکایي سیاستوال د بایدن د حکومت لخوا د افغانستان د تیر اگست میاشت کې د وتلو د بهیر په اړه تحقیق کوي.
President Biden and officials in his administration
ونسمشر بایدن او د هغه حکومتي غړو تل ټینګار کاوه چې په افغانستان کې یوازې دوه لارې وجود لري، یو داسې خونړی او له هرج او مرج ډک وتلو او بل تر نامعلوم وخته پورې په لسګونو زر عسکر باید هلته پاتې شي. خو زه فکر کوم دا ډېر غلط نظر و. اول خو ولسمشر بایدن باید د خپلو هغو لوړ رتبه جنرالانو ته غوږ نیولی وی چې ورته یې د ترهګرۍ ضد یو لږ شمېر ځواک پرېښودو ویلي.
خو دیموکراتان وایي جمهور رئیس بایدن ته یو ناممکنه مشکل د امریکا د پخواني جمهور رئیس نه پاتې شوی و.
هغه موافقه چې ولسمشر ترامپ او خارجه وزیر پامپیو د طالبانو سره وکړه د هغه بې ثباتۍ سره مخامخ اړیکه لري چې په دې اوړي کې له هرج او مرج ډک وتلو سبب شو.
یو څېړونکی وایي د بایدن حکومت د ایستلو له پروسې مخکې هم نورې لارې چارې لرلې. د ایستلو په پروسه کې ډېر افغان همکاران پاتې شو او په هوایي ډګر کې د چاودنې له امله د امریکا د پوځ 13 عسکر هم ووژل شو.
Top of that the Taliban
د دې سربېره طالبانو هیڅ کله داسې لیوالتیا ونه خوده چې د اشرف غنی د حکومت سره د واک په شراکت کار وکړي، چې دا په خپل د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د 2020 کال د فبروري د 28 نیټې د موافقه و سرغړونه و. نو فکر کوم بایدن دا اختیار درلود چې له طالبانو وپوښتي چې ګوره تاسو اصول نه مراعتوي، نو زه هم اړتیا نه لرم، خو موږ باید د سولې خبرو ته کښینو او هڅه به وکړو که د واک په شراکت کې کومې پایلې ته ورسیږو. که دا ټولې خبرې د منلو ګرځېدلی وې بیا د امریکا د وتلو لپاره په لارو چارو غور کېدلی شو.
همدا اونۍ اووه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو داسې یو پیشنهاد کړی چې د بایدن حکومت لخوا د افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه ځانګړی تحقیق وشي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په غونډه کې د افغانستان او ایتوپیا په وضعیت زیاتره بحثونه وشول. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې، زه یې درته در اورم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د پاره عالي کمشنر فیلیپ ګرانډ وویل چې د دغې اونۍ بحثونه ډېر ګټور وو. هغه وویل چې د عاجلو او غیر مشروطو مرستو د ضرورت په اړه باندې عمومي موافقه وشوه چې هغه افغانانو ته چې د وروستیو جګړو له کبله په ملک کې دننه بې کوره شوي دي هغوی ته مرستې ورسولی شي. هغه وویل چې دغه کار د کېدو وړ دی، خو وایي چې د خوړو، سرپناه او نورو ضروري مرستو رسولو دغه بهیر باید د جمع د مخ کې زر تر زره پیل شي. هغه وویل چې طالبان به د دغو عملیاتو مخه ونه نیسي. ګرانډ وویل چې د هغه نه وروسته چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړی دی په افغانستان کې فعالیتونه ډیر زیات روشوي دي او خبرداري ورکو چې دا کې دیشي چې یو بشري ناورین رامنځته کړي. هغه ول چې نړیواله ټولنه د ضرورت لري چې په افغانستان کې د نن د بانکداري او اقتصادي سیستمونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه
It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before.
That is زیاته مشکل ده ځکه چې ډېر اقتصادي خدمات په افغانستان کې د مخکنه د نړیوالو په ملاتړ باندې تر سره کېدو چې دغه اوس منجمد شوې دي او یا هم زندول شوې دي. نو اوس سوال دا را پیدا شوې دی چې د افغانستان اقتصاد څنګه فعالیت ورکړ شي او موږ څنګه کولای شو چې په دغه ملک کې د بشري ناورین مخه ونیسو. ګراند وای ایتوپیا دویم ملک دی چې د سخت بحران سره مخ دی او په دغه کانفرنس کې د ایتوپیا مسلې ته هم ډیر غور وشو. هغه وویل چې په وروستیو کې د ایتوپیا حکومت د دغه ملک نه د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي وستلی دي چې په هغه باندې ډیر اندېښمن دي. ګراند زیاته کړه
And of course the appeal is always the same. abandon this useless and devastating
ظاهره ده ضرورت کوم هغه شرط دی په کار دی چې دغه بیکار او ویجاړون کی طریقه پرې خوده لشي او دغه پوزي طریقه ده په کار ده چې په دغه ملک کې د مسلو د حل لپاره خبرو اترو ته پام وشي او هم دغه په ایتوپیا کې د بشري اړتیاو د زیاتوالي د مخنیوي یوازینی لار ده ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 15.2 میلیون خلک چې د ټیګری 90% نفوس ته دا وخت مرستو ته ضرورت لري. ګراند ویل چې په داسې حال کې چې د غونډې زیاتره پام په افغانستان او د ایتوپیا په مسلو باندې متمرکز و عالی کمشنر ګراند خواست وکړو چې په کار د نړیوال د کډوالو نورو بحرانونو ته هم پام وکړي او هیر نه کړي. هغه ویل چې دا د نړۍ په هر سیمه کې شتون لري چې پکې د روهینګیا مهاجر د لویدیز افریقا د ساحل سیمې خلک او په منځني ختیځ کې د سوریې او په مرکزی امریکا کې د وینزویلا خلک شامل دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
په فرانسې کې د پادریانو په لاس د جنسي زورونې قربانیان وروسته له هغې په کیتولیکو کلیساو کې د تاریخي اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې یو خپلواک کمیسن وموندله چې په تیرو اوو لسیزو کې په سلګونو زرو ماشومانو سره په سیستماتیک ډول ناوړه جنسي چلند شوی دی. پام وکړئ د هنری ریجول رپورټ ته شهناز نفیسی درته در اوروي.
ژانریا ژان فرانسوا او جوزف لسکلن وو چې ورسره جنسی زورونی پیل شوې. د فرانسی پلویدیس کې شوانز ان پلای کلیسا کې پادریان د دغه ماشومانو سره جنسی زورونو کې ککړ وو.
دوی چې به کله غوښتل نو موږ له براغلل او ویل به یې ډیره موده وشوه لیدلی مې نه یې. بیا به یې ویل راځه او خپلو کوټو ته به یې بوتلو.
کیتولیک کلیساوی د جنسی دغه ډول زورونو باندې پرده اچوله.
که یو پادری به په یو ځای کې افشا شو نو لوی پادری به هغه بل ځای ته انتقال کړ او هلته به هم هغه څه کول کوم چې په پخواني ځای کې کول.
په فرانسه کې د جنسی زورونې دا پیخي او په دغه پیخو باندې د پرده اچولو هڅې تر 100 لسیزو تکرار شوې دي. د کمیسون پلټنې ښایي چې نږدې 2,18,000 ماشومانو سره جنسی زیاتې شوې. د 1950 نه تر اوسه په دغه د تورنو پادریانو شمیر تر 3,200 پورې ښودل کیږي. د پلټنو له مخه که د هغو پادریانو لخوا د ماشومانو د جنسی زورونې پیښې دې شمیر ته اضافه شي چې تقاعد شوي دي نو دا شمیره به 3,30,000 ته اوچت شي. دغه پلټنو ته د کیتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې جواب ویلې.
زه د جنسی زورونې له قربانیانو سره خواخوږي او غمشریکي لرم او خپل شرم هم څرګندوم. زمونږ شرم زما شرم. په دې خبره شرم چې کلیسا په دومره ډیره موده کې دې مسلې ته پام ونه کړای شو.
تر څو چې داسې یوه پیښه هم وي، یو زور زیاتی کوونکی او یو قربانی پاتې وي، نو نور زیات کار به په کار وي. او پاپ فرانسیس زما په فکر په رښتیا بدلون پیل کړی دی. د فرانسې کمیسون دا ډول پلټنې د امریکا او آسترالیا په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم کوي او پاپ په کلیسا کې د جنسي زورونو پیښې په نړیواله کچا یو ناورین بولی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
پسکولی ولایتونو کې د تیرو سو کلونو پترس کې د پولیو د واکسین نه د پاتې سیمو اوسیدونکو وایي چې د واکسین د کمپاینونو سره به په هر برخه کې مرسته وکړي. صدیق الله صدیقي رپورټ تم تیار کړی دی، تاسو ته دراورو.
د پولیو د پروګرام مسولین وایي چې په چاپیریال کې د پولیو د وایروس موجودیت د میلیونونو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ دی. دوی له کورونا څخه غواړي چې د پولیو پر ضد مبارزه کې خپل مسولیت ترسره کړي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د کورونا مرسته کولای شي د ګزار ناروغي له منځه یوسي.
هغه صحی چیرې چې ماشومان له ډیره وخته له واکسین څخه پاتې شوي دي، هلته که کورنۍ همکاري وکړي د کمپاین په ترڅ کې، نو انشاءالله د پولیو ناروغي د ورکېدو لپاره ډیره ښه زمینه برابره ده او با کیفیت کمپاینونه چې تطبیق شي نو ډیر زر به افغانستان له دې ناروغي څخه خلاص شي.
د سویلي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې مخکې جګړه ییزو حالاتو د واکسین د کمپاین مخه نیولې وه، خو اوس دا ستونزه حل شوې. د کندهار د ډن ولسوالۍ اوسیدونکي جمشید په دې اکله داسې وایي:
په افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې خورا مخ پر لوړېدو روان دي او دا مثبت پیښې تر ډېره پورې په ولسوالۍ کې دي. دا په هغه ولسوالۍ کې چې تر ډېره پورې جنګونه وه او واکسین تارانو اجازه نه درلوده چې دلته کوشنیان ته واکسین ورکړي. دوم رازو طالبان هم دا موضوع ته خورا جدي ښکاري او د دې یادونه هم کړې ده چې دا په ټول ولسوالۍ کې جته اجازه ورکي کور په کور ټیمونه به ګرځي او خوشنان ته به واکسین ورکړي.
دا راز د پولیو د پروګرام ځینې رضاکاران وایي چې مخکې به دوی د پولیو پر ضد د کمپاینونو پر وخت لیدل چې ځینې کورنۍ د واکسین په اړه ناسم باور لري. د واکسین د کمپاینونو رضاکار محمد الله په دې اکله آشنا راډیو ته داسې وویل:
ځکه هلته ولسوالیانو کې واکسین خلکو نور کوي چې د ځینو عقیده به نه ورته سم رقم خبرې په دې مابینځ کې راتللې، نو اوس فعلا خلک پوه شوي دي. د طالبانو په واکمنۍ کې خلک واکسین لګوي او خپل ماشومان ته واکسین ورکوي او خلک تر خپل وسه ټول ورسره همکار دي. په ځایونو کې چې دوی واکسین ورکوي کوشنیان ته تر ټولو خلک ورسره همکار دي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکښه کې موجوده ده. د روغتیا ماهرین وایي چې د ټولنې مرسته کولای شي یا د ناروغي د ګزار څخه د پاکو یوادونو په څیر لمنځه یوسي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
جمهور رئیس جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د خپلې وینا په ترڅ کې د هغه لپاره خپل لید څرګند کړ چې د نړۍ راتلونکي باید څرنګه ولیدل شي. د جمهور رئیس یو د لوړو لومړیتوبونو د جهاني بشري حقوقو لپاره د احترام پیاوړي کول دي. جمهور رئیس بایدن وویل راتلونکي به د هغه چا پورې اړه ولري چې بشري درناوی غوره کړي، نه دا چې پیمانه کړي. راتلونکي به د هغه چا پورې اړه لري چې خپلو خلکو ته د آزاد تنفس کولو قابلیت او توان ورکړي، نه د هغه چا پورې چې غواړي په وسپنیز لا سره خپل خلک خفه کړي. خای د نړۍ استبداد وګړي چې د دیموکراسي د اثر پای ته رسول اعلان کې مګر دوی غلط دي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه دیموکراتیک فعالیت ژوندې دي او د نړۍ په ډیرو برخو کې په ښه ډول دا د اداري فساد ضد فعالیتونو کې ژوند کوي. په بیلاروس، برما، سوریا او کوبا، وینزویلا او هر چیرې په منځ کې دغه مبارزه په مقدمو جبهو کې د بشري حقوقو مدافعین، خبر اعلان او د سولې احتجاج کوونکي کوي. په نورو ځایونو کې نه سودان کې بشري غوښتنه ده چې آزاد ژوند وکړي. دا د خوځو او نارینهو په جرأت سره څرګنده شو د تاوتریخوالي او فشار په مقابل کې ودرېدل چې له قدرت نه قاتل دیکتاتور استقر او اوس د دیموکراسۍ لپاره زور اچولو ته دوام ورکوي. په مولدووا کې ادباو د دیموکراسۍ د قواو سره مرسته وکړه چې مطلق اکثریت لاسته راوړي په دې هدف سره چې د رشوت سره مبارزه کوي او ډېر جامع اقتصاد په پښو دروي. او په زامبیا کې په ملونو ځوانان مونږونو چې د لومړي ځل لپاره ری ورکړلې د آزادۍ لپاره خپل غوښتنه څرګنده کړه. دوی په تاریخي لحاظ په انتخاباتو کې ګډون وکړ چې د ری ورکولو له لارې د اداري فساد سره مبارزه وکړي او د خپل هیواد لپاره د نوې لارې نقشه جوړه کړي. او په داسې حال کې جمهور رئیس بایدن ویل هیڅ وا دیموکراسي مکمل نه ده. دیموکراسي ډیره ښه وسیله ده چې موږ لرو خپل بشپړ بشري ظرفیت په خلاصول شو. دا داسې یوه لحظه ده چې موږ باید د هغه چا سره خپل ځانونه برابر ثابت کړو چې له موږ نه د مخه زموږ په ګډه راتلونکي کې د لید او ارزښتونو او مصمم عقیدې سره راغلي دي. زموږ ملګري ملتونه یې منځته راوړل، د جنگ او تباهۍ سلسله یې له منځه یووړه او د څه باندې اوو لسیزو لپاره د نسبي سولې او نړیوالې سوکالۍ بنسټ کېښود. مګر جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه هیڅ یوه له دې نه خامخا کېدونکې نه ده، دا یو انتخاب دی او زه تاسې ته ویلی شم امریکا چیرې ولاړه ده. موږ به د یوې ښې راتلونکې د جوړولو انتخاب وکړو. درنو اوریدونکو، دا به د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.